د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هر کلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستلو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضار دوه په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونې پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان زبروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
د فاریاب ولیل اوګدو لانجو وروسته نن په کار پایل وکړ. د فوزرات وای د میدان وردګو په جغوتی ولسوالۍ کې د طالبانو یو سمڅه کشف کړي او د قرغزستان د سرو زرو د یو کان پر سر لانجه نور هم پراخه شوې ده. سلام پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته رسمي احتجاج وکړي.
ولس مشر اشرف غنی تیرونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځای تخنیکی مرسته ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همدارس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال ویل چې گاونډای پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوري کړي. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو د تازه سرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب ولیل اوګدو لانجو وروسته بل اخره په کار پایل وکړ. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاندې نرګس مومن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی والی محمد داوود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پایل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داوود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي د ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې نوای والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یو قرارګاه کې معرفي شو. د فوزرات وای چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یو خبره کړې خبر پانه کې دا کړي چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو مخو لپاره ګار اخیست. د فوزارت ندی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره وو او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیرونی په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه ندی ویلي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگی الوتکو یې نن سهار د غزې پر ترنګه د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یو هوایي حمله کې په غزې ښار کې یو درې پولیسو ودانۍ سخت زیانمنه شوه. خو اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ له حملې لس دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی وو او ټول ترې وتلي وو. د اسرائیلو د نننیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکترانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایل پوز نن ویل چې د تروریستانو 15 اهداف په نخښه کړي. اسرایل همدارز وای فلسطینی وسلوالو 13 شپه د اسرایل پر خارونو شپته توغندی وشتل، په داسې حال کې چې د دې توغندیو شمیر پرون یو سلوشل او وړ مورس 200 و. د قرغزستان د سترو زرو د یو کان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نوره هم پراخه شوې. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوتمور د سترو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان وبخې د قرغز کمیسیون مشر عقل بیک جاپاروف نن وویل د د ګروپ پریکړه کړې چې سنترا ګولد شرکت ته د کوتمور کان د سپارلو امتیاز د فساد د کارګرانو د خوندیتوب د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغوه شي. د کمیسیون همداراز ویلي د کان قرارداد چې په 1992، 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنټیرا ګولد کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یو نوي راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت مړینو کچا په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونه خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لمړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشر ویلي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په محل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د هیواد د جعلي تاریخ لرونکي وباله چې د خبره آن پر خپلو وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه ایښي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهب د دغو څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم اکسل عمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپور کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب دختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابې زګني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېل شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کور خو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضار دوه په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسي او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسي سره خاتون نه معلوم نو بیا خبرګون نه نوي. اما به له شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کې لري او خورا ډیر کې لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې وي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لیبی ټولیز سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټن ځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 15 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثرې دي مو د هغې نظر پوښتی وو.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی گاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائدہ به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی یا اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسی. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا دی چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغه ته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې د ټولو لوی ګاونډۍ دی، د دې په فائده به وي نه د دې په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره سمزو لپاره یو لارې د حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمتوه مخکې د 15 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري په دې اړه یې خپل نظر سره شریکو، د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی او سبا یې کولی شي چې بیا هم واوري. د افغانستان په وخت په 12:30 بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدلای شي. نن د سړکونو د خوندیتوب او نه پیل شوی د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو لامل ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ټرافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ټرافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل انوکي موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
مونږ په 1990 کال کې 2009 پیښه درلودې ترافیکي چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې مونږ د وژل شوي تلفات لرو. یو زر وسو پنځه نوي نفر مونږ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په 1999 کال کې 2,200 پیښې وې چې په هغه کې 1,109 نفر وژل شوي او 1,906 تنه په دې کې ټپیان مونږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربېره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمه ګڼي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونه ویل چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مای ولسم نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2,000,000 نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډېرې اسانتیاوې هم برابر کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېرې سړکونو ترافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځنګړې توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې غیزي دي چې د روغتیا پر ځای یو شمیر خلکو ته روغتیا ستونزې ډیر کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت لامل ارسوي چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیا ستونزې ورته پیښې شوي.
خپل تقریبا دروژه رئیسی یو روختون تورلم شپاش باری ما دوای وکړه پیدا نه وکړه بس ما چې بکمی دوای وخړه پازاد بکړم په تکلیف بکړم خو بره سولاړی نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د زړه درپي بیا غو دا غلط دوای درکړی دی مطلب څوک د باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی
چې ورشاغه چې وخرو هغه مبرته به درغه به تر کې د دوا خرابه ده سر من خلاصيږي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه ده لې یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي مګر په والله کوم روغ ورځ ده دغه دوا وس چې سر من په خلاصيږي د دوا خراب راځي څنګه حساب دي نو شمه دوا نه ورکی د خلک دا څنګه دوا ده دا له شمه پر ده چې زه د ډاکټرانو ته زم کنه مانی راځي چې زه نقصې ورکم ورشکارا یکم.
د کندهار ښار اوسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد د غولایت د بې کیفیت او تر وخت تیر درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتره غلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بخډر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخوات خه د جیشانو کنټرول کته نشته نه پر درملو باندې کنټرول تا او نه پر کی مواد باندې کنټرول تا ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څخه واک مانی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا تر وخت تیر دی.
په اینی وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مانی چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي. د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته یې مخنیوي کیدای شي.
دغه به کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه 1% 2% خلک دي چې د غو هویت معلوم نه دي نو هغه داسې یو دوار اوري چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ په ناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ په ناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شي دي په خلکو باندې په اصطلاح تیری نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت سم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دواو د غذا یو لابراتوار چې په عینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په اینی وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د شاغلی بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو 116 تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولې دي.
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه ستا چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د گاونډي هوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی د غوی ادرسونه مور کړي د غوی موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه ادرس څخه راځي ولې ځینی چې موږ جواب نیولې دي قاچاق کې درملي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي اچھا پروانه لرو په صحه او ټنونو موږ د منځ څخه وړي دي بیا به وړو ولې ولست زموږ سره کومک وکي هر ځای په هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر اختیار ریاست په جریان کې وایي
د وې کیفیت او قاچاق درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بلستون زده چې له عمله ډیر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرس د سپورت نړۍ. خو اوس یو نړیواله موضوع د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپای ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین لګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنریتا فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې زیاتې شي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنریتا فور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنریتا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلاد د کولو لپاره د واکسین په مرسته سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمه هم شریک کړي، د جون، جولای او اګست په مخه به د کورونا د واکسین 1.35 میلیون ډوزه مرسته کړي وي. د یونیسف مشر زیاته کړي په ځلونه خبرداري ورکړي چې بیوزد هیوادونه د کورونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه خودل شي. هند د بیلګې په توګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرې خودل شي، خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یو شپه ورځ په کرونا د سباندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډیر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وو لوی اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې، خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ لګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
و امرودل چې یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډ خپرونه کې چې خپرونه په دوهمه نیمه کې اوریمو پر دې خبرې کړي چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې هم دغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
مولای زاده هم در لغمان ولایت زمین دو سو شپگ اتیا کورو معلمینو در قرغیو دولوسوالی چی تو واری عدیزیم کردی در جمهوری ریاست او پاکلومان شکایاتو دفتر تا حتی وزارت معرف تا چې زموږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغې ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه وویریږي. یا د موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریم دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو پر سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي، هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي، چې پیسې ور نه کړي، هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د پښو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت پخپله ورکوي. هغه دا شتان وګوره، موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې رانیوه، د مظلومانو حقونه یې ګپ وخوړی. وه اجلي السلام و احترام.
زاد ناکسون مسافر در روزگان ولایت خبر سرکون ما شکایت آدی است دور فروش شهروک پیدا از من را گوره شیر داره در مطلوانان کرایه بیشی دوره در پینزل ساو کالداری پیر وستفاری غواری و در وستفاری در کرایه چیر نمس را پیری مگالارم دون خراب خانوی را کدی چه کرایه غواری نمیدی چزار نمائندگی و لاوری نیبلا وری نیبلا وری داره در یوزا پیدا از من را گوره سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریکو کور مودن پیغامونه تل رته پریک دی او موږ هم تل خبرو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې کېدونکې د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې لکه څنګه چې مخکې مو ویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرض